څلور بجې شپې احمد شبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې په اړه واورئ چې نړیوالو مشروطه کړې ده. نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ هم ده. په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت ټکنی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه هم تفصیل درکوو. خبرونه اجمل انداوروي.
لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې اتلس وسله وال وژلي. د غزنی چارواکي بیا دغلته د یوې بلې ولسوالۍ د نیولو خبر کوي. او د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې څخه د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې اتلس وسلوال طالبان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغې ولسوالۍ په پران کلي کې شوي. د شاپور احمد زی په وینا د امنیتي پیغام کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو طالبانو څخه وسلې، مهمات، پوځي جامې او نور وسایل هم نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت کابل تصویر مپروت دی چې د محمد اغې ولسوالۍ په شمول یو شمیر سیمو کې طالبان فعالیتونه لري. په غزنی کې حکومتي ځواکونو له طالبانو څخه د خواجه عمري ولسوالۍ نیولې. دا ولسوالۍ شاوخوا یو کال مخکې پر غزنی د طالبانو د پراخو بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې لاسته لوېدلې وه. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادۍ راډیو ته وویل
نن سهار شاوخوا 9 بجې د ځانګړو افغان ځواکونو د یو چټک عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. دمګړې افغان ځواکونه د یادې ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي او ان شاء الله چې تر څو ورځو به په بشپړ توګه یادې ولسوالۍ د دشمن د شتون څخه پاک او تصفیه شي.
د غزنی د والي ویان زیاته کړه چې د خواجه عمري ولسوالۍ پرته له کوم مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې دا دویمه ولسوالۍ ده چې غزنی کې له وسلوالو طالبانو څخه د حکومتي ځواکونو لاسته ورځي. د تېرې مې میاشتې په 28 نېټه د غزنی د یک ولسوالۍ هم افغان ځواکونو نیولې وه. دا دواړه ولسوالۍ د تېرې اګست میاشتې په 10 نېټه پر غزنی د طالبانو د درنې جګړې وروسته د حکومت له واکه وتلې وې. وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د حالاتو په اړه څه نه دي ویلي. لغزنی څخه بیا یو بل خبر وایي چې د کوشنی اختر په ورځو کې د دې ولایت اړوند سیمو کې تر شلو زیاتې ترافیکي پیښې رامنځته شوې. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په دې پیښو کې دوه ماشومان وژل شوي او دوو ماشومانو او دوو میرمنو په ګډون څلیرش کسان نور ټپیان دي. په افغانستان کې ترافیکي پیښې هر کال د زرګونو کسانو ژوند ته ګواښ پیښوي. ګڼې د ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې پروایۍ، د ترافیکي قوانینو د نه مراعات او د لارو د خرابیو له کبله رامنځته کیږي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یو دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوي وي. په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو، په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې دا می میاشتې د 12 نیټې د حمله تهران او د تهران ایجنټانو کړي. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو نږدې متحد ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاژ یو عمل بللې، د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروی یوه کښتۍ زیانمن شول. پر څلورمه کښتۍ چې یې تیل لیږدول د متحده عربي اماراتو بیرغ رپیده. له هرمز تنګي لرې په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې ده، چاته په دې پیښو کې زیان نه دی رسیدلی. هرمز تنګی د نړۍ په سطحه د تیلو او ګازو د انتقال عمده لاره ګڼل کیږي. او خو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی دی. خو دې قمندان ویلي د ایران له اړخه دغه خطر لا هم ډېر واقع دی. جنرال فرانک مکنزی پرون ویل تهران ظاهرا د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړې. مکنزی په امنیتي ملحوظاتو ونه ویل چې د امریکا د دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی و. جنرال مکنزی ویلا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر توان اندېښنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قومندان پرون په بغداد کې له خبریالانو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري وویل، په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښتي کم شوی وي. د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د فشار غوښتنه کړې. دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی بحران پای ته ورسیږي او د دوی په وینا نامشروع حکومت یې لرې شي. د لیما په نوم د څو هیوادونو دغه ډلې پرون په خپله اعلامیه کې له هغه هیوادونو سره د تماسونو پر قوي کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا لا هم په وینزویلا کې د نیکولاس ماډورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړي ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیې یادونه کړې او له هغوی غوښتي چې د هغه بحران د حل یوه برخه واوسي چې په سیمه کې عواقب د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل شوه چې د نیکولاس ماډورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالي بحران لپاره حل لاره ولټي. دا یو خبر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالې ټولنې د افغانستان د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره شرطونه ټاکلي دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. نن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
قسم خدای دې زله سره راغلی مده ما غیر دس روپۍ مې کار کړی ده. یو بار کې مې تر اوسه پورې چالویس هم کار کړی دی. دس روپۍ نه څه شی سودا واخلم.
د خوړو مسؤلیت څه ته وایي؟ موضوع مو د اقتصاد له استاد بشیر دودیال سره شریکه کړې.
غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ ته عمر خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک په رواني لحاظ د غذا موجودیت په لحاظ ډېر مطمئن دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پیاوړي نیوزیلند لوبه ده. د کرکټ په اړه به هم واوري او د اسادی واوري دونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره د یو شمېر معیارونو په بشپړولو ټینګار کړی. دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې نړیوال ټولنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې عملیاتي پلان او انتقالات په خپل وخت ترسره کړي، هغه څه چې د کمیسیون په وینا امکانات یې لشتي. تفصیل له کابل د ناجي صافی په راپور کې.
د ولسمشریزو ټاکنو په رنګ دی کې دو سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای لا هم نړیوالې ټولنې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې نه ده ورکړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب، د معیارونو بشپړول، ظرفیت جوړونه، په ټاکلي وخت موادو انتقال د نړیوالې ټولنې له لوري له مهمو شرایطو شمیرل کیږي. خو نوموړي وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د یو شمېر دغو غوښتنو عملي کول ناممکن دي.
جامع جهانی یک پلان ریالیستیک میخواست کمیسیون.
نړیواله ټولنه یو ریالیستیک پلان غواړي. دا په دې معنی چې یو حقیقي پلان باید موجود وي او هغه معیارونه چې نړیواله ټولنه کمیسیون ته ټاکلي پوره کړي. خو یو شمېر معیارونه داسې دي چې د افغانستان په عمومي وضعیت پورې اړه لري. نړیواله ټولنه یې باید درک کړي، د کمیسیون امکانات په پام کې ونیسي، ځکه چې کمیسیون د کوم معجزې توان نه لري.
کمیسیون هم یک معجزه کرده نه میتونه.
د بودیجې ترڅنګ نامنی هم د کمیسیون د کارونو په مخ کې لوی خندونه جوړ کړي. دغه کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې ته ډاډ نشي ورکولای چې په ټولو مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې په څه باندې 2300 مرکزونو کې انتخابات ترسره کیږي. خو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د نامنیو له امله له 2000 زیات مرکزونو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنې، ولایتي شوراګانو او په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات به د میزان په شپږمه ترسره شي چې 1.2 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا ده. له دغه وړاندیز وروسته د افغانستان حکومت وویل چې د بودیجې 40% دوی ورکوي، چې له دې لږ ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خپلې پرېکړې په شا شو او ویل چې د تلې په شپږمه نیټه یوازې ولسمشریز انتخابات ترسره کیږي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تیره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په کمیسیون کې شته ظرفیتونو ته په کتو دوی به ونتوانیږي چې دا معیارونه بشپړ کړي او دا انتخابات به هم د 2014 کال انتخاباتو په څیر له ننګونو سره مخ وي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
موږ فکر دا چې کمیسیون باید ابتکار عمل په خلاص کې واخلي، هغه څه چې د یو ښه ټاکلو لپاره مناسب ښکارېږي هغه باید د میز په سر کېږدي او ټولو د دخل خواوو ته دا اطمینان او اعتماد ورکړي چې نسبتا ښه ټاکنې به ترسره کېږي. د غیر په صورت کې موږ ویره لرو چې دا ټاکنې به یا د ناکامۍ خو ته درومي او یا هم اصلا بیا د ځنډېدو یا د دغه کمیسیون څخه د هغه د بېرته اخیستلو او د واک د اصلولو مسله کېدای شي بیا تکرار.
ښاغلی رشید وایي کمیسیون نشي کولی چې عملیاتي پلان په خپل وخت عملي کړي. نوموړي ټینګار وکړ تر کومه چې د کمیسیون غړي عملي اقدامات ونه کړي رواني چارې به ټکنۍ او ممکن د میزان په شپږمه انتخابات ترسره نه شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 44% خلک د خوړو له درکه مسؤونه نه دي. تفصیل له ناجی ساپی نه راپور د وی بېوزل کورنۍ د یو غړي په ژغ پیلی شي.
اشرف په کابل کې د یوې بې وزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای چې زه له سره راغلی یم، ما غیر 200 روپۍ مې کار کړی دی یو بار کمه تر اوسه پورې 40 روپۍ کار کړی دی. 200 روپۍ نه څه شی سودا واخلم؟ له اوسه هم د چرت کې ولاړ یم، د خدای دربار ته تلل کوم.
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 44% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آخرین تحقیقی که شده بود میدان در کل فقر افغانستان
وروسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 44% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خوړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوت شوی دی. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودی پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي
تمام فعالیت ها او برنامه‌های وزارت زراعت
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوي چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تضمین شي.
کار شوه تا مسؤلیت غذایی د افغانستان تضمین شوه.
د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپو خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. لبلې خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارزواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی ویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بیلابیلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 میرمنې په افغانستان کې له خوارزواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټول نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلی کړي.
د خوړو د خوندیتوب معنی دا نه ده چې خلک لږ خواړه لري او خوار دي. د نور تفصیل لپاره د افغانستان د علومو اکاډمي له غړي او د اقتصاد له استاد بشیر دوجال څخه
د ملګرو ملتونو د سازمان لوی ادارې لکه د خوراک مؤسسه او لکه د روغتیا مؤسسه همدغه موضوع ته ډېر متوجه دي چې غذایي مسؤلیت یا خوندیتوب دا څه نا څه تعمین دي، خصوصا په پرمختیایي هیوادونو کې ډېره غټه ستونزه ده. دا معنا دا چې غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ دومره خلکو ته مهیا نه ده، او نه هم خلک د رواني لحاظ د روحي لحاظ د غذا موجودیت په لحاظ ډېر مطمئن دي. یعنې بعضې وختونه غذا مهیا وي، موجوده وي، په بازار کې وي، په مارکیټ کې وي، ولې خلک د روحي لحاظ بیا هم په تشویش کې ناارامه وي.
محترم دودیال، ستاسو په باور د دې علتونه څه دي؟
دا مختلف علتونه لري. تر ټولو نه مخکې بیا هم دغه عامه اداره، عامه مدیریت یا دولتونو ته ګوتنیول کېږي په پرمختیایي هیوادونو کې. دوی مناسبه برنامه نه لري. دا برنامې دوی باید څو برخونو باندې وویشي. اول د غذایي موادو د مسؤلیت لپاره دغه د تولید برخه چې هغه عمدتاً د زراعت سکتور ده. د زراعت په سکتور کې پرمختیایي هیوادونه ځکه ډېر امکانات لري، دوی اوبه لري، دوی خاوره لري، د هارتی کلچر، د اګرانومي برخه او د مالداري برخه. دوی په دې برخه کې متاسفانه متوازن پروګرام ورته نه دی جوړ کړی. بیا وروسته دوی دغه د زراعتي محصولاتو د پروسس لپاره زمینه نه ده برابره کړې، او وروسته یې هم بیا د مارکیټینګ لپاره. دلته موږ درې زنجیري حلقې لرو. یا تولید ده د غذایي موادو چې هغه د زراعت سکتور ده، دوم ښه بازاریابي ده او پروسس کول دي. دغه شی نه دي سره تړل شوي، یعنې تولید د پروسس سره، پروسس بیا د بازاریابي سره. بله خبره دا ده چې متاسفانه دوی دغه حجم غذایي مواد دا تولیدوي، ولې مغذي مواد دوی کمه توجه ورته کړې ده. حال دا چې مغذي مواد چې د صحت په لحاظ ډېر مهم دي او غذایي مسؤلیت مهم رول لري، لکه پنیر، لکه لبنیات، لکه غوښه، او دا په ډېرو ځایونو کې ارزانه تمامېږي. نظر حجم غذایي مواد ورته لکه کچالو او لکه وریژې او لکه ده، د دې توازن هم نه ده برابر شوی. او بله خبره دا ده چې دغه بلومون تبلیغاتي پروګرامونه په دې کې ضعیف دي چې خلکو ته د روحي لحاظه ډاډ او اطمینان ورکړي. که څومره هم په فزیکي لحاظ غذایي موجود وي، و د روحي لحاظ خلک دا احساس کړي چې بیا هم د خوندیتوب نه ده مطمئن.
تاسو د روحي نارامي مسلې ته اشاره وکړه. فکر نه کوي چې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړې د دې باعث شوي دي؟ مثلا یوه سیمه یوې وسلوالې ډلې نیولې ده، هغه خلکو چې څه لرل په خپلو کورونو کې هغه یې له لاسه ورکړي دي، بیا بله ورځ بله ډله راغلې ده، یو بل چا چې څه شیان ځان سره لرل هغه یې ورسره وړي دي. دغه هم دغه روحي نارامي رامنځته کړې ده. یعنې که ځینې کسان په خپلو کورونو کې خواړه لري او یا حتی پیسې لري، یو ډول نارامه دي چې دوی هیڅ هم نه لري.
بالکل کامل ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه. ملګرو ملتونو او د خوراک پروګرام د فوی اداره، دوی دغه کوم تحقیقات چې کړي په افغانستان کې هم کار وکړ. متاسفانه 2018 د اوس 2019 خو دغه جریان دي. 2018 کې موږ د زراعت وزارت او اف او کوم کارت راپور نشر نه کولې. مخکې فرغه نه موږ دغه کارت راپورونه درلودل د افغانستان د وزارت، خصوصا د کرنې وزارت او د پروګرام رسمي اف ای اداره. دا د افغانستان د زراعت موږ کول. خوشبختانه اوس په افغانستان کې د باغداري محصولات لکه انګور، لکه انار، لکه مڼې، دغه اوس هغه په کابل کې د میوې تولید شروع ده، موجود دي، ډېرې میوې راوتلي دي. د خرجاتو برخه هم ښه او بده نه وه. ولې د افغانستان د زراعت راپور د سودان دغسې دا څو جنګ ځپلي هېوادونه، دوی د رواني لحاظ د دوی خلک کاملا په یوه حالت کې دي. سودان کې هم دغسې یو مشکل متاسفانه ولیدل شو. په ایتوپیا کې هم متاسفانه دغسې یو مشکل ولیدل شو. او دلته دوی په خپل راپور کې واضح وویلي چې ټول افسران نوټ کول دي دغه ورځ د لاسه د بوکو حرام هم خوتلې ده. دغه دوی داسې چې څنګه کناولي ضرورتونه فزیولوژیکي ضرورتونه دي، دغه سایکولوژي لحاظه، بیا پس دغه نه امنیت راځي، بیا پس دغه نه درناوی راځي، بیا پس دغه نه اجتماعي روابط راځي. ده دغه فزیولوژیکي ضرورتونه تل دي تالاک او چول لاندې واقع شوي دي په جنګونو کې. دا د خلکو ته یاده کوي. دا اوس د کابل په مارکیټ کې هر نوع غرجات میوې هر څه شته دي. بیا هم خلک وارخطا سره سیمه دي. تاسو خوندیتوب د خوراکي موادو خوندیتوب د قیمت او د نرخ لپاره علاوه څه شي هم تهدید کړی ده، ګواښ سره مخامخ کړی ده.
د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ایران په اړه به مطلب ته مخه کو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په منځني ختیځ کې د امریکا جګپوري پوځي قمندان وویل ایران د هغې احتمالي حملې مخنیوی کړی چې په خلیج کې پر امریکایي ځواکونو پلان شوې وه. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروی حکومتونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا عملي شوې وي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزي ویلي وروسته له دې چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو د احتمالي حملې لپاره تیاری ونیول شوې، تهران بیا غور وکړ او د دې حملې د مخنیوي پریکړه یې وکړه. خو د امریکایي جنرال له دې سره سره یادونه وکړه چې دای لا هم د ایران د احتمالي یرغل له پلوه اندېښنه لري. مکنزي په امنیتي دلایلو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت د ایران له لوري د کوم ډول حملې اټکل کړی و. مکنزي د جون په شپږمه بغداد ته د سفر پر مهال په یو مرکه کې وویل فکر نه کوي چې د داسې یوې حملې خطر به له منځه تللی وي، بلکې باور لري چې د ایران ګواښ حقیقي دی. جنرال مکنزي وویل د ده ارزونه دا ده چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور له پراخېدو وروسته ایران له خپل دریځ څخه څه ناڅه په شا شوی، خو د یادونه وکړه چې فکر نه کوي تهران به له خپل ستراتیژیک دریځ څخه په شا شوی وي. هغه زیاته کړه امریکا اوس په منځني ختیځ کې کافي پوځي ځواک لري چې د ګواښونو مخنیوی وکړي، نو د ایران پارولو ته اړتیا نه لري. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروی حکومتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ډیره پیچلې او ښه تنظیم شوې وه، نو په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا به عملي شوې وي. په دې اړه څرګندونې په هغو اسنادو کې شوي چې پرون د جون په شپږمه امنیت شورا ته وړاندې شول. په دې اسنادو کې که څه هم د ایران نوم نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او امریکا چې د خلیج د هیوادونو نږدې متحد دی پر ایران یا ایرانی اجنټانو تور لګولی چې په حمله کې یې لاس درلود. سعودي، اماراتو او ناروې امنیت شورا ته په سپارل شویو اسنادو کې ویلي دي چې د دې حملو د تنظیمولو لپاره د چټکو کشتیو د لارموندنې یا نویګیشن متخصصان او تر کشتیو لاندې د اوبو په تل کې د ماینونو د ایښودلو لپاره تکړه لامبوزن په کار و. د مې د دوهمې نیټې په دې حمله کې چې ریاض د ورانکاری یو اقدام بللی، د سعودي د تیلو څلور ټانکرونه او یوه نارویژۍ کشتۍ د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې له منځه ولاړل. دې حملې انساني تلفات نه درلودل.
تاسو لا پیغامونو
نور د خدای د دفاره د قران د دفاره د پروتوکول د انتخابان د کمیشن پر کارمندانو کې مشرانو تاسو راغ وکړي دا د خلکو معاشات نور کې چې په کم دلیل نور کې ولې نور کې ورور دا یو ګنې شاته نه شي تر څو لږ د خلکو ته ټلیفون یې په دغه دی اوس چاته ودري ورو چاته او یو نور په چارواه په دې ته متو دې ساته کور ودان تاسو بار بار باندې خو به پر سره کړی دی موږ متاسفانه چې دې کوم دلیل باندې نور کې ساته خدای له کو چې د خدای د روی د پاره د قران لپاره دا زمور معاشات غم دی وکړي. زه خاکسا د کاپستان په اړیکه کې ما او همدا ازادي راډیو دا چې د پور کړېدلو خلکو غږ نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي. زما د افغانستان د ولسنا د جنگي ډلونه کدی خو دې که اخو دې خدای ته وګوري، قران ته وګوري، دا دز باندې دا ورور کوشي دا بس کوي. دا مسلمان دي، افغانان دي او هغه مسلمانان دي، افغانان دي او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري، قران ته وګوري. یو غیګه سره ورکی غون سره ورونه یاستو، غون سره دیوی خاوري یاستو او دیوی ځبې خلک یاستو، ټول مسلمانان یاستو. او زما دا سوال ده چې نور دز باندې شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زلا سید رحمان لپکتیا ولایت دلج منګل ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پېږدم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي بېخي زیات او خلک لکړونو سره مخامخ دي. ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ دوه کله کې مخکې او اوس بېخي ورک د دره کې نه لګي. او دا وختنه د لولپور چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ مسا ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورک دي، هر څه ورک دي. بس غلا شول وکیلانو جبو ته هڅه کټه کړل. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې دا ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او په هغه کې بیا هم ستاسو په شخصه کې پیغامونه خبرو. اوس په کرکټ ته مخه کړو. دا کرکټ په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت ماسپښین 2 بجې ټاکل شوی و چې د سریلانکا او پاکستان مسابقه وشي، خو د باران له امله دا لوبه تر دې دمه ځنډیدلې ده. ټاکل شوی ده چې د یو ورځنیو لوبو د دې اتلولي په ترڅ کې سبا افغان لوبډله له پیاوړي نیوزیلند سره مسابقه وکړي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان درکوي.
د کرکټ د 2019 د نړیوال جام سیالیو په دوام کې افغانستان له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. دا په روان جام کې د دواړو ټیمونو لپاره درېمه مسابقه ده، خو په دې توپیر چې افغانستان خپلې لومړۍ دوی پر آسترالیا او سریلانکا بایللې، خو نیوزیلند دواړه مسابقې ګټلې دي. له همدې کبله د نیوزیلند پخوانی کپتان دانیل ویتوري فکر کوي چې افغانستان ته ماتې به د نیوزیلند لپاره ګرانه نه وي. حاضر دمه نیوزیلند د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د جدول په سر کې دی. که هم آسترالیا هم دواړه مسابقې ګټلې، خو د نیوزیلند د منډو اوسط یا رنز ریټ لوړ دی. نیوزیلند سریلانکا ته په 10 وکټونو ماته ورکړې او بنگلاديش یې د چهارشنبې په ورځ مات کړ. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د روان نړیوال جام پر راتلونکو مسابقو کې نشي لوبېدی ځکه چې زنګونې ژوبل شوی دی. په لندن کې میشت د کرکټ آزاد خبریال سیف قیومی د افغانستان په لوبډله کې د شهزاد محمدي نشتون د افغان ټیم د روحیې لپاره ښه نه بولي.
شهزاد محمدي چې پاکستان سره په تمریني لوبه کې ټپي شوی، اوس نو نشي کولی چې په نړیوال جام کې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. واقعا شهزاد محمدي یو ډیر پیاوړی توپوهونکی و او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې، او د افغان لوبډلې په مورال به یو څه اثر وکړي.
شهزاد د آسترالیا او سریلانکا په وړاندې په تیرو دوو مسابقو کې برخه لرله. د ده پر ځای به اکرام علی خیل د افغانستان د ټیم وکټ کیپری وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کې دا ډیره ش پریکړه سوي ده چې د ولایتي شورا ولسمشي انتخابات یو ځای نه ترسره کیږي. که چیرته دا دوه انتخابات یو ځای ترسره کیدای د پوینا مشکلات به رامنځته کړي وو. سبحان الله نبیل ساپای لکونړ لیکي د هلمند له ولسونو او د سولې د ولسی حرکت نه منندوی چې د سولې د پروسې لپاره د مذاکراتو فصل پرانیسته. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي کوم مصرف چې په افغانستان کې په جنگ کې شي کدا په نورو برخو کې کیدای اوس په موهواد له نورو هیوادونو سره سیال وو. حقیار د کندهار له میوند لیکي د طالبانو دا اقدام ستایو چې په اختر کې جګړه صفر ته ورسولې، خدای دې وکړي چې د جنگ اور د تل لپاره پای عمومي. عبدالرحمن د کابل لیکي ک طالبانو پروژه کې حمله نوي کړي، نو ولې داسې اوربند ته دوام نه ورکوي چې د افغانانو د وینو د بهیدو مخه ونیول شي. ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرینا پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان د کرکټ بورډ څخه غواړو چې په ټیم کې بدلون راولي، پر لپسې ماتې ناهیلي کون کړه. فضل کریم درویش پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د سولې پراتونکو خبرو کې باید پر اوربند او بین الافغاني خبرو ټینګار وشي. حکمت حماس د هلمند له نادالی څخه لیکي د شهزاد محمدي پر ځای د اکرام علي خیل لوبول په ملي ټیم کې لویا تیر وطنه ده. مایوان بیا پراستولې اس ام اس کې لیکلي دي اکرام علي خیل ډیر ښه لوبغاړی دی او د افغانستان د کرکټ بورډ ډیر ښه پریکړه کړې ده چې دته په لوبه کې چانس ورکړی دی. یو شمېر نور اوریدونکو لا هم د اختر مبارکي د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکړي دي، او جنو نورو چې خپل نمونه نه دي لیکلي او اوږده اس ام اسونه را استولې دي د دې لپاره چې هغه سم نه لوستل کیږي، نو بخښنه هم ترې غواړم. د د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د هلمند په جنوب کې د طبي زیرمو قاچاق زور اخیسته. د ازادي اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
په غزنی کې حکومتي ځواکونه له طالبانو څخه د خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده. په تیرو څو اونیو کې دویمه ولسوالۍ ده چې حکومتي ځواکونه یې د طالبانو څخه نیسي. له غزنی نه یو بل خبر وایي، د کوچني اختر په درې ورځو کې د دې ولایت په اړوند سیمو کې تر شلو زیاتې ترافیکي پیښې شوې چې د دوو ماشومانو په ګډون څو تنه پکې وژل شوي، او د وو ماشومانو او دوو میرمنو په ګډون څلیرش کسان پکې ټپیان شوي دي. د لوګر چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې اتلس وسلوال طالبان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د لوګر پولیس ویان شاپور احمد زی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، د عملیات د محمد اغې ولسوالۍ په پران کلي کې شوي. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو لوی رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. رویټرز خبری آژانس په یو ځانګړي راپور کې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د دې هیواد د مخدر موادو ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. د رویټرز په راپور کې چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي، په کندهار کې له چارواکو او کروندګرو سره خبرې شوي.
غواړم چې زه خپل تعلیم وکړم، خپل ځان تربیه وکړم، او د دې کار چې خو هیڅوک نه لري، اوس خو زور ته مجبور یم دې کار ته. موږ اقتصادي مشکلات دا کار په دې خاطر زه کوم چې موږ اقتصاد کمزوري دي، او بل چې دی دولت مثال خوري موږ ته پاملرنه نه ده کړې، موږ اقتصاد نه دی راکوي کړی.
دا په کندهار ولایت کې د ځوان کروندګر محمد احمدي اواز دی. احمدي په داسې حال کې چې دمه یې کوله، د رویټرز خبری آژانس خبریال ته وویل دی له هیڅ چا ویره نه لري، او هیڅوک ده او نورو کروندګرو ته زیان نشي اړولی. د دې خبرو په څرګند ښکاری چې له کلونو هڅو او د مخدره موادو د مخنیوي لپاره د میلیارډونو ډالرو له لګښت سره سره دا مبارزه څومره بی ګټه وه. رویټرز خبری آژانس په کندهار کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس ګل محمد شکران له قوله لیکي چې وایي دوی په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کروندو مخنیوي نشي کولای. ښاغلی شکران وایي دولت د دې کار مالی توان نه لري.
مشکل دا و چې مخکې خارجیان موږ سره کومک هم کاوه، د کمپاین مصارف یې راکوله، هم د افغانستان مملکت دغه اسلامي جمهوریت دونه بودیجه نه لري چې ټول بزګرانو ته کومک ورکړي یا بدیل معیشت پروژې ورکړي.
د مخدره موادو او جرمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مسؤلې ادارې یو ان او ډی سی د احصایو له مخې په 2013 کال کې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو څخه په څلورویشتو هغو کې په 233,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو چې د تریاکو حاصل یې 6,400 ټنه وو. د سیګار د معلوماتو له مخې تریاک په هغو سیمو کې تولیدیږي چې د طالبانو فعالیتونه پکې زیات دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د کورنیو چارو وزارت معین محمد هاشم اورتاق رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د ولاړو کروندو له منځه وړل ګران کار دی، ځکه طالبان په هغو ولایتونو کې چې زیات کوکنار کرل شوي فعال دي او ډیری سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. اورتاق وایي چې په دې سیمو کې د مخدره موادو د تولید د له منځه وړلو یوازینۍ لاره هوایي حملې دي. په افغانستان کې د کوکنارو کار د قانون له مخې جرم ګڼل کیږي، خو دا کار په عین حال کې د احمدي په څیر د لسګونو زره افغان کروندګرو لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لاره هم ده. په افغانستان کې د زعفران په څیر د کوکنارو د بدیل کښت د ترویج هڅو څه نا څه نتیجه ورکړې ده، خو افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. په داسې حال کې چې له 2002 کال په راوروسته کلونو کې د دې موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا حکومت نږدې 9 میلیارد ډالر لګولی دي. په افغانستان کې اوسمهال د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې شوي، خو د مخدرو موادو ستونزه لا هم د یو لوی امنیتي ګواښ په توګه پر ځای پاتې ده. او له دې سره لکه څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د کانګرس ځانګړي سرمفتش یا سیګار اندېښنه ښودلې، دا خطر شته چې افغانستان د مخدرو موادو په ګټه په متکي دولت او هیواد بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو قاچاق زور اخیستی دی. کلونه کېږي چې په هلمند کې د روخام ډبرو د قاچاق او خودسره کیندنو راپورونه ورکول کېږي، خو اوس تازه ویل کېږي د دې ولایت په خانشین او دیشي ولسوالیو کې د طلا یا سرو زرو په نوم د لوی غره څخه پاکستان په خپله نفه کیندنې کوي او له چینایي کمپنیو سره د استخراج قرارداد کړی دی. نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې.
د لشکرګاه په جنوب کې هغه قانونه چې د ډیورین سختګي کرښه نږدې دي تر بل هر وخت ډیر کچه کیږي او په طبیعي زیرمو کې په خپل سر کیندنو زور اخیستی دی. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د پاکستان لخوا د خانشین د روخام غر او په خاص ډول د بلوچستان روبات سیمې ته نږدې د دیشو مربوط د طلا یا سرو زرو کانونه د پاکستانیانو لخوا په سیستماتیک ډول کیندل کیږي او بیا د هوا او مځکې د لارې د بلوچستان ایالت څخه خپلو مرکزونو ته وړي. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که څه هم دا مسله نوې نه ده، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو او قانونو کاچاک او غیر قانوني کیندنو زور اخیستی دی.
زموږ معلومات دا دي چې د خانشین په غره کې چې موږ کوم قانون هلته لرو، په هغه سیمه کې لرو یا د خانشین د دیشو ولسوالۍ په سیمه کې لرو، هغه قانون مطلق دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، د هغوی په اختیار کې دي. هر هغه څوک چې غواړي د خپلې خوښې په اندازه باندې د دغو قانون څخه هغه مواد چې دوی په پوهیږي د دوی سر په خلاصېږي استخراج یې کې، د هیچا لاره نه ده بنده، هر چا پر خپل مخ او په خپل وخت وړي دي. اوس هم دا لړۍ روانه ده.
که څه هم افغان تور پورې کوي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د یو پیغام د لارې ازادي راډیو ته د هر ډول کان د غیر قانوني کیندنې او قاچاق خبره رد کړې ده. احمدي ویلي دي چې هیڅ ډول پاکستاني ته د روخام یا د طلاو د قانون څخه د قاچاق او کیندنې اجازه نه ورکوي. د خانشین پخوانی ولسوال او قومي مشر نجیب الله بلوت وایي د دوی تازه معلومات ښیي چې په ټولو قانونو کې چې له دې جملې لیتیم، روخام، طلا او یورانیم دي، د پاکستاني انجینرانو لخوا کیندنې او د موادو راکشل دوام لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د ځینو څخه په سیمه کې وسلوال طالبان مالیه هم اخلي.
شوروان په وخت کې روسان ته سروې کړی و، په دې معدن کې یوازې یورانیم او لیتیم مواد کشف شوي دي، خو بیا وروسته د په دغه دوره کې 3 کاله د نظام کې بیا سروې نه ده شوې. او د دیشو په سیمه کې کوم د روخام ډبر معدنونه چې دي د اوسم کچه کېږي او د دوی قراردادونه منظم طالبان د خواکیږي، بیا هغه اجازه ورکوي او بیا د هر موټر په سر تقریبا 8000 کلدار ټیکس اخلي. طلا معدن چې دی هغه د رباط سیمه ته نږدې د سندک په نامه دی، هغه هم د سندک په نامه یادیږي، د یو کلی دی چې هلته پاکستانیانو او چینایانو په ګډه د طلا استخراجوي.
د هلمند والی وایي دوی د جمهوري ریاست سره څو میاشتې وړاندې درې ترې شریکې کړې دي چې که هر یوه ومنل سي کولای سي چې د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پراته قانونه وساتي. تورن جنرال محمد یاسین ول دوی منتظر دي، خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
تامین د امنیت دغه معدنو په ارتباط خپل وزارت معدن هم یو طرح وړاندې کړی ولسمشر ته، او موږ هم چې په دې تیر ملاقات کې ما جلال الدین او ولسمشر سره درلود، نو دا طرح هم ورکړی په درې نقطو کې چې کېدای شي یو منظور شي، په درې واړو کې یو هم چې منظور شي مونږ کولای شو چې د مافیا او قاچاق برو مخه ونیسو.
د هلمند په جنوب کې د ګرمسیر ولسوالۍ د پراخو سیمو ترڅنګ خانشین او دیشي ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم طالبانو رد کړی، د خو حکومتي مسؤلین او ولایتي شورا تور پورې کوي چې د معدنونو په قاچاق او غیر قانوني کیندنو کې دوی لاس لري او د دې لارې خپل عواید او د جګړې د تمویل اسباب په لاس راوړي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو، هلمند.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو. د اړیکو شمیره 0999 40 پینزدیرش چلویخت سفر و سوا اتا سو دویشت و سو پینز پنزوز.
آزادی او اوریدون کی جوڑون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني تاسو د خوشیو په هیله د دیونی وی او بل خبرونه چمتو سوي ده چې د دې په ګټه به سره وورو لکه چې تاسو خبرې په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یعنی تقریبا په ټول افغانستان کې سخت سیلابونه را لبرانونه ووردل خلک وځپل کورونه او کروندې خرابې سولې ویجاړې سوې او یا خلک د خپل کورونو څخه وتلو ته اړ شول نو دغه راز سړکونه او پلچکونه تخریب شوي دا ټول بیرته رغېدو او هم بې ځایه سوي کسان یا بې کوره سوي کسان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې خپرونه کې غواړم د نورو ستونزو تر څنګ پر همدې مسلې لږتم سو او د هغو کسانو چې په سیلابونو کې زیانمن سوي دي د دوی خبرې واورو، شکایتونه واورو او بیا به د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلینو جوابونه او د هغوی خبرې هم واورو. لومړی به د خلکو ستونزې په ګډه سره واورو چې ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو له لارې راستولې دي. له هلمند به یې پیل کړو.
زه احمد د هلمند ولایت د قلعه بست سیمه څخه تاسو سره په تماس کې یم. د هلمند رود زموږ ټولې ځمکې ویوړلې، موږ ته ډېر سخت تاوانونه راورسول. په دا اولس کال کې موږ ته هېڅ خدمت نه دی شوی، موږ عریضې هم کړې دي او سراج چې آیاتان دغه دی دلی ترویه هم کړی ده، خو موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کې ور واچوي او د دغه رود مخنیوی وکړي او د ازادۍ راډیو څخه موږ دا هیله کوو که چیرې تاسو موږ غږ خور کړئ او یا تر مسؤلو چارواکو ورسوي. ډېره مننه وسلام.
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. محترم ازادي راډیو مسؤولین او ناظم، دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونه ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضې ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زموږ د مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره یو همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. اوس هم بعضې کارونه جریان لري، خو ولې محلي چارواکو سره دغه امکاناتو کمزوت د دې باعث کېږي چې دغه کارونه وځنډېږي. نو زموږ د جناب مرکزي حکومت هغه مسؤولینو نه دا هیله ده چې باید پر وخت نورستان محلي چارواکو سره مرسته وشي د دې لپاره چې دغه سړکونه باید ورغول شي او خلکو ستونزې باید رفع شي.
بلې، السلام علیکم. زه د لهجې د هلمند ولایت نویر ولسوالۍ څخه خبر کوم. محترم، دلته موږ ډېر شلاګزکو دي. زموږ د ټولو مضبوطه ارګانو څخه دا غوښتنه ده چې باید دغلته د خلکو سره جدي مرستې وشي. مرستې کېږي خو اثار کسان ته نه رسېږي او په غیر بدمنه شکل ویشل کېږي.
شکایت دا دی چې موږ په سیلابو کې نه ویشته سوي. زموږ د شان تر اوسه تر موږ پورې نه دي راکړل سوي. اخته را دی تیر شو، لا زموږ شان پټ شوه. دا مشران دوه دوه زره افغانۍ ټولې کړې، هغه زموږ پیسې هم لاړې. نو خو دا دي وایي د کندهار والی دغه سره شریک دی، دا د خلکو سره خوري. نو دا موږ مانجه راغلي ولاکه موږ شی لالیدلی.
مننه کوم دوستانو. البته نور شکایتونه هم ست په همدې ارتباط، خو په دې خطر چې نور پیغامونه ته هم ځای پاتې سي او خبرونه وخت کم دی، نو دا مو د بیلګې او د مثال په ډول باندې یو څو پیغامونه راوخستل. نو اوس په د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم خبرې واورو چې ازادي راډیو ته د دغو سیلابونو د زیانونو او هغو کارونو په اړه کړي دي چې تر اوسه دولت ترسره کړي دي. د مرکز ما همکار نسیم شفق له شغلی نجیب آقا فهیم سره کړی ده. شغلی فهیم، په لومړي سر کې د سیلابونو پر زیانونو شخیږي.
متاسفانه سش کال دغه سیلاونو د کابل میاش چینه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوک موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو هم جانی، تقریبا تر 300 کسان پورې شهیدان شوې دي په دې حوادثو کې، تقریبا تر 350 لوال کسان زخمیان شوې دي، تقریبا کورونه ورانه شوې دي چې د استفاده ول نه دي، تقریبا 40,000 کورونه هم زیانمند شوې دي، مسجدونه وران شوې دي چې تعداد تقریبا